پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن په افغانستان کې د کرونا د واکسین لګول پیل شول. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کرونا ضد واکسین ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه وبلله. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کرونا او با ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ارګ کې جوړ شوی و.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کرونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
ښاغلی مجرو ویل د واکسین د لړۍ په لومړۍ مرحله کې به دا واکسین روغتیا پالانو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کرونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته د استرازینیکا واکسین یوه ډاکټره او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پایل په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی په عادلانه ډول د دې بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 لکه ډوز واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. نن هم هغه ورځ ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ په هرات کې د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې تر اوسه په دې هېواد کې پر دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 5000 او له عملی د مړو شو شمېر نږدې 15000 کسانو ته رسیدلی ده. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي تیمونو له نږدې 5 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې دي.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
په عین حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په استولي پیغام کې د دوشنبه د ماښام د غونډې یادونه کړې. هغه ویلي غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې دغو ډول غونډو ته دوام ورکړي. وروسته یو وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناستو. د سولې مذاکراتي ټیمونو داسې وخت سره وکتل چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه زیات شوي وو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. ښاغلی بلینکن دا څرګندونه د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو یو کانفرانس ته چې په جنیو کې جوړ شوی و په یوه ثبت شوې وینا کې وکړې. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې نه په شان نه شي.
حد غنیسازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازم وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنیسازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنه ای دا ګواښون کې پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوږنوونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتلې چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي یې په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یا ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,226,000 کسانو ته رسېدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې نن د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید الله
مجد د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا له خپرېدو پوره یو کال تیر شو. لومړنی ناروغ وحید احمد چې د هرات اوسیدونکی دی.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا.
د کانادا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللې ده. په دې هم راپور درته لرو. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې په لومړي ځل نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول د دغه بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه د افغانستان حکومت توانېدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیان څخه تر ډېره په امان پاتې شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي دا واکسین به په لومړي پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د رسنیو غړو او روغتیايي پرسونل ته تطبیق شي. زموږ همکار په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همدا شی به یې را سره شریکوي.
دغه په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه کال وړاندې په همدې نیټه ثبت شوه. خو یو کال وروسته د افغانستان حکومت وتوانید د کورونا ضد واکسین لومړی پړاو پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوي او ټول 15,000 دوز لري. شوي په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، په افغانستان وتوانید په ډېر ښه ډول مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانېدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان تر ډېره ځان وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې دا ده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 40% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د عملي کېدو یا د تطبیق زمینه برابره شي. جمهور رئیس وویل
در این مرحله از تمام اکثر افغانستان خواسته می
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز لمخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې سلويخ تر 15 سلويخ اصلنه خلک براون غاړي ان شاء الله یو پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس لهین هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګری په توګه تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وویل افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي. زیاته کړه
افغانستان دا هغه یو محدود هیوادونه دی چې د دې سره سره چې په دنیا کې پر واکسین باندې تر خواړه او صلاح نه هم رقابت زیات دی. نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو دا هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې دپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که هم د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د نورو پړاوونو په اړه د افغانستان د حکومت پر کړنو او همدا ډول د یو شمېر چارواکو په کړنو باندې د فساد راپورونه شته، خو دا ځل د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر راجندرا تاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرېنږدي. د هند سفیر له قوله د هند لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO منلی او هیواد یې په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 5500 زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات مړه شوي دي. په مشهورو مړو شویو کې یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې یې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنورد زریاب یادول شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړه.
ډیره مننه کوم او امر دل چې نن په افغانستان کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین د پایل پروسه وه. البته لومړنی وګړی انیسه شهید و چې خبریاله ده، هغې ته د کورونا واکسین ولګېده. ورپسې په سمبولیکه توګه باندې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ډلې هم څو کسانو ته د ارګ کې په دغو جوړو شویو مراسمو کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په څلور دېرشو ولایتونو کې بلدی وروسته د روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، رسنیو غړو ته واکسینونه ولګوي. البته افغانستان اوس وخت شاوخوا 15 لک ډوز واکسینونه لري چې د 2.5 لک کسانو لپاره کفایت کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د کرونا وبا په اړه باندې راپورونو کې تمیږو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړی ولایت و چې د کرونا لومړۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. له هغه وخت راهیسې څه باندې 5500 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې له ډلې نږدې 2500 کسان مړه کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ته کتنه شوی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د 1299 کال د کپ 15 د افغانستان په لویدیز هرات کې د کورونا ویروس لومړی پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې وحید لومړی کس و چې د ایران قم ښار ته له تلو وروسته په COVID-19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له 2 میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کار روزګار له خرابېدو سربېره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا ویروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین نبیزی ترکی وایي حتی ډاکترانو درملنه نه شوای کولی او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لومړی پیښه ثبت شوه د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوی او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطا ول تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره کار وکړي موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه
امکانات نو چیزی که داشتین
د هرات د حوزوی روغتون د انتاني برخې پخوانی مسؤول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس لومړی پیښه تثبیت کړه خو خپله له کورونا سره مبارزې کې بریالی نه شو ومړ. ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا وایروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو. د هرات د حوزوی روغتون انتاني برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا وایروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی د دې ناورین سره مبارزه به سخته وه.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود. افتخار شد
خاغلی بسیم یو نه تکرار کیدونکی څیره وه او د شاګردۍ ویاړې لرم. همدا اوس چې د هغه نوم اخلم خبرې نشم کولی. هغه داسې کس و چې د خلکو لپاره یې ځان قربان کړ. د افغانستان په طبابت کې اتل انسانو
انسان قهرمانی بود در عرصه تبابت افغانستان.
په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه. د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیرې ښیي چې په ایران کې د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو. د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه. د افغانستان د روغتیایي مسؤولانو شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 15,500 افغانان په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,400 مړه شوي دي. خو ډېری افغانان چې په کورونا وایروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا وایروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي. د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله یې کورونا په کور تېره کړه.
کورونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب و. ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم. نو کور ته لاړو هلته مو د ځان درملنه وکړه. په کور کې مې اکسیجن کاراوو ډېر بد حالت مې درلوده. شکر دی چې بیرته روغ شوم.
خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډېر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربې ډېرې شوې. اوس افغان حکومت د کورونا وایروس واکسین ته د زمینې برابرولو په حال کې دی. اوس مال ډېری افغانان کورونا وایروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنې چې ماسک اچول او د خلکو په منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي. د افغانستان روغتیایي مسؤولان بیا د تل په څیر د کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ. پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
په لغمان ولایت کې د پلاسکو لوښو د تولید لومړنۍ فابریکې نن د 1,000,000 افغانیو په پانګونې سره خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا کارخونه چې په معیاري ماشین آلاتو سنبال ده د لغمان ولایت مهترلام بابا خار په 600 متر مربع ځمکه کې د پلاسکو لوښو بیلابیل ډولونه جوړوي. نوموړي وویل چې دغه فابریکې د یاد ولایت سلګونو اوسیدونکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي. دغه کارخونه په 24 ساعته کې له 500 کیلوګرامه اومه موادو څخه د 2,000 څخه زیات بیلابیل پلاستیکي توکي تولیدوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کارخونه خپل تولیدات ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو ته هم لیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په 1999 کال کې په نږدې 1,900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې سږني حاصلات یې نږدې 20 ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندز، فراه او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډېر زعفران پکې تولید شوي. نوموړي وویل په 1999 لمریز کال کې یوازې د هرات ولایت په 1,310 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوې دي. تیر کال 40 ټنه زعفران لاسته راغلی و. د کرنې وزارت په وینا په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې دودیدو په ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت ځای نیولی او د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شوی. د افغانستان زعفران د سیمې او اروپایي هیوادونو ته هم صادر شوي دي. تیره میاشت د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وویل چې د افغانستان زعفرانو په ښه کیفیت کې د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی. د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه وساتل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ سلویښت پوله، یو یورو 93 افغانۍ سلویښت پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,730 افغانۍ.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیان ایالت کې د اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترنګلې وې او اټکل کېږي چې ښایي کاناډا د پارلمان د اعلان دغه اعلان چین په غوسه کړي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوساید وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیان کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو له ښاغلي ترودو وغوښتل چې دې کار ته رسمن د جنوساید یا نسل وژنې نوم ورکړي. ښاغلي ترودو د جمعې په ورځ ویلي و چې له شینجیان څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه رارسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي و چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جینوساید اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رای اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجیان کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړه لیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړه لیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترنګلې شوي او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې مهال کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجیان کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبیعي او ښځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شینجیان مسایل د چین کورني مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد مبارزې لپاره جوړ شوي دي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو. کونړ ته په کونړ کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی خبره چې کچیرته څو ورځې لارې بندې شي او یا هم د لارو بندېدو غک سوداګر واوري نو بیا هڅه کوي خوراکي مواد اړخ تکړي او نرخونه لوړ کړي، چې د نرخونو په کنټرول کې هم دوی حکومت په ناکامۍ تورنوي. په دې اړه له کونړه دی راپورته پام وکړئ.
سیدولی مرکز صدآباد کې د چایو سماوار لري. لاسونه یې چاودیدلي، د اور په بڅرو جامې سوری سوری او شلیدلي پلاستیکي بوټانې په پخو دي. وایي
په یو وخت کې زموږ بازار بیخي خراب هم دی او بل داسې دی چې ګران ډېر زیات دوړو چې دي په 200 روپۍ دي، غوړي چې دي په 1200 روپۍ دي.
د هغه په خبره چې یو وړوکی ترماز چای په 10 افغانۍ ورکوي او د ورځې ایله د 200-300 افغانۍ چای پلوري. د خوراکي توکو بیو لوړوالی یوازې بې وسه او غریب کسان نه دي ځپلي، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې پخوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسدآباد کې د زرګرۍ دکان لري. وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لوړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې 150 روپۍ 100 روپۍ نشي پیدا کولی او 200 روپۍ باندې باندې لکه یوه تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي، کنه ولس تباد نوره یوه ورځ لاره بند نه وي او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله یوې خوا د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي، له بلې خوا بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستونزه مني. د کونړ مرستیال والی واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل
ستونزه منو چې ځینې دکاندارانو اټیوال به خپل سری کوي، خو ولې هغه موظف کمیټه ته مدنه سپارل چې د نرخونه کنټرول کړي او تر څو پورې کونړي ولسونه ونه ځورېږي او دوی باندې د توکو غبیا لوړه نه کړي. او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او لنبینې څارو.
خلک وایي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو تیلو او ګازو نرخونه په بې ساري ډول ختلي، خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلی، بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې دننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې د ازادي رادیو غږ ثبتونکي ټلیفون ته راستولی دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شولی کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي. فوجګار انم دې د کډوالو ناره واوري نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د ول شهلاسي د عام ولت سر لاس پیسي او خپل فټاتې بځای درولو چې خلک خوار وځي. تیر مننه ستورو
کلیوال آشنا مده هلمند د تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بې له وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سوله رانی ورته ایښي شنسیم دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریلا شاډو مځکو خوش کړي، نو دو ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده. تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو سره عباس دلتی لپر شادم دک بانجه تی و نزما پا ار ولایت پا ار زای دا ار ورو رس داخل ورزه دا چی و بو تا ارزشت ور که دا غا ارزشت منور که وی چی داد اینن مرو تاسی دا وشکلی دا گواش در مخا مخی دلتی مرو تاسی خلق دا وشکلی دا کبال دا و بو نشوال دا کبال کدوالی تا ارسوی دی نزما پیغام طول ورون تا دا غا دایی چی و با دا سی استعمال که لکا غوری یعنی اغو تا پرات وجه که و بو چی جون وزرائی که و بنی جون بلکل نست و سلام پا احرام
زه جان محمد روزګام ولایت چوری ولسوالی را شزو د غاړي ساړي په نیمانی ولې ده زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته د ملي سرخان کې باید د دې ولسره نک کومک وکړي د وړو غونی یو بوجي په 4000 کالداري ده 6 لیټر د ب په 4000 کالداري ده او 10 لیټر د ب په 2200 کالداري ده زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ولسوالی د لسپام وکړي په د ملي سرخان کې والسلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګاست د سار لوود مخام تر وو د ازادي رادیو خبرونه په دولت شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې کې نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي افغانستان د ملکانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی. یوناما دا خبره نن په راپور کې کړې چې تیر کال 2013-2020 کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه خبر کړی. یوناما وایي لکه چې تیر کال د سولې خبرې پیل شوې په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوي دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان نن په هغو مراسمو کې وکړ چې په دې مناسبت په ار کې جوړ شوي و. ښاغلي مجرو وویل دا واکسین به په لومړۍ مرحله کې روغتیا پالانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 15 لکو زیاتو کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوږنونکې مرحله بللې او د هېواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یوه نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هېواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده.
نوریاس نوری لاند خبرونه ویل کولی شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم 15 دقیقې او نیز بس
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
کې
د ازادي رادیو او نیز بس
درنو دوستانو د ازادي رادیو په 15 دقیقې ونیز بحث کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو بحث په دې دی چې روسیا په افغانستان کې د څه پلټه ده. ونه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټاکل شوې ده د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي ماریا زاخرووا په وینا ښاغلی اتمر به دغلته په مسکو کې په دوه اړخیزو غونډو کې د افغانستان او روسیې په دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ تجارت راکړه ورکړه او همدارنګه د افغانستان د کړکیچ د سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د نشي موادو پر ضد د مبارزې په مسایلو له روسي چارواکو سره وغږیږي. پاین حال کې په روسیې کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړی استازي زمیر کابلوف هغه غوښتنې په کابل کې شدید عکس العملونه راپورته کړل چې په افغانستان کې د یو ائتلافي انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. کابلو په خپلې یوې وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې د شخړو لپاره دا یوه کلاسیکه د شخړو د هواري لپاره دا یوه کلاسیکه لاره ده. د کابلوف دغه مرکه چې د روسیې له یو خبري اژانس سره یې کړې وه، ځینې نورې برخې هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې ځانګړې اعلامیه کې رد شوي او یا پرې انتقادونه شوي وو. په عین حال کې روسیا هڅه کوي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د پنځو هیوادونو په ګډون یوه مشورتي غونډه جوړه کړي. په دې کې پر چین، روسیې او امریکا سربیره پاکستان او ایران ته هم بلنه ورکړل شوې. د همدې لپاره په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی سمیر کابلوف اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږېدلې. سمیر کابلوف په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی افغان حکومت ته په دغه ناسته کې بلنه په دې خاطر نه ورکوي چې افغان حکومت د جګړې یو اړخ دی، او که افغان حکومت ته بلنه ورکوي اړ دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راپارولی او روسیه یې ملامته کړې وه چې دوی د یو مسؤول حکومت په توګه د یوې وسلوالې ډلې سره ولې مقایسه کوي. بحث په دې کوو چې روسیا له دغه ټولو هڅو په وروستیو کې، البته مسکو ته د طالبانو یو هیئت هم تللی وو، روسیا له دغه ټولو هڅو څه غواړي په افغانستان کې؟ د څه شي په لټه ده؟ له طالبانو سره څه ډول اړیکې غواړي؟ له افغان حکومت سره څه ډول اړیکې غواړي؟ په افغانستان کې د امریکا د اغیز په اړه څه کول غواړي؟ د بحث لپاره راسره په برتانیا کې میشت آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په روسیه کې اوسېدلی، هلته یې کار کړی دی او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ یې څارلی او څاري دا راسره دی. همدارنګه د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی دا هم راسره دی، دیم د سیاسي مسایلو څېړونکی دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فردا صاحب، له تاسو به یې راپیل کړو. تاسو د زمیر کابلوف دغه وروستۍ مرکه اورېدلې؟ هغه چې په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت د رسمي عکس العمل سربیره د ګڼو نورو سیاستوالو عکس العملونه راپورته کړل، په دغه مرکې باندې که د لومړی لنډه تبصره راته وکړي، وروسته به نورو پوښتنو ته ځو.
تاسو ته درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کابلوف وروستۍ مرکه او د کابلوف لومړنۍ خبرې سره زیات تفاوت نه لري. له هغه وخت څخه چې کابلوف د افغانستان په مسایلو کې د طالبانو له دهلیز نه فعال شوی دی، او په اوایلو کې چې له طالبانو سره حتی د اړیکو نه انکار هم کاوه، دی د همدغې خبرې په تعقیب کې دی چې په افغانستان کې یا د افغانستان اوسنی دولت دی د طالبانو سره په ائتلاف او یا په انتقالي حکومت او یا په موقت حکومت بدل شي. دا ټول ورته په یوه معنا ده، ولی د غواړي چې د افغانستان اوسنی دولت د امریکا چې په اصطلاح د امریکا د لخوا یا د خارجي او بین المللي ځواکونو لخوا مالی حمایه کیږي لمنځه لاړ شي. دوی د اشرف غنی سره یا روسیه د اشرف غنی سره یو پرابلم لري. د هغه پرابلم له امله د روسیې اساسي او بنیادي خبره د امریکې او انګلستان سره د رقابتونو مسأله ده، چې د افغانغواړي د افغانستان دولت په دې رقابتونو کې قرباني کړي. د روسیې هدف دا ده چې یاد کابلوف هدف دا ده چې د افغانستان د پور د سولې لړۍ یا د سولې پروسه مختلف کړي، نه د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. د ده د وروستي سرګندونې او خبرې د یو غیر ډیپلوماتیک مبنا نه غیر هیڅ مفهوم نه لري، چې متاسفانه د افغانستان دولت هغه څه چې لازمه وه د دې خبرو د رد لپاره اقدام نه کړ، بلکې یو توضیحي اعلامیه ځخاغه ته اعلامیه نه وایم، یو توضیحي وینا یې وړاندې کړ چې ګویا کابلوف یا د روسیې دولت وو پوهوي.
مننه فردا صاحب، وړاندې
وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. په دې مسایلو راځو بیرته. زه به ابراهیمی صاحب ته ورشم. ابراهیمی صاحب، تاسو راته خپل نظر په دې اړه باندې ووایئ چې روسیه په اوسنیو شرایطو کې ظاهرا په راتلونکو څو ورځو کې ویل شوي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ورسره په دواړو خیزو اړیکو سوداګرۍ راکړه ورکړه به خبرې کوي. څو ونې مخکې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې مسکو د طالبانو کوربه و چې هغوی هم د مسکو کې له زمیر کابلوب سره وکتل. مسکو هم له افغان حکومت سره یو ډول رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې لري. هم د افغان حکومت یوه مخالفه ډله سره چې طالبان دي، د هغوی سره راکړه ورکړه لري. د تاسو په نظر باندې روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو شیانو نه څه غواړي؟
مننه ان صاحب، تاسو ته، فاروق صاحب ته، او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. را به شو د افغانستان په مسله باندې چې دغه توافقات مخکې له دې نه چې د کابلوف خبرې موږ تحلیل کړو، یو مقدمه باید ولرو. هغه په دې باندې چې دا د دوحې پریکړه تر کومه حده کامیابه وه او تر کومه حده ناکامه وه، په دې کې هغه څه چې امریکایانو غوښتل له طالبان نه په هغه د دوحې په پریکړه کې چې دوی کوم توافقات کړي وو، اش طالبانو په دې پریکړه باندې عمل ونه کړ. ځکه جګړه نور هم شدیده شوه، په افغانستان کې وژنې زیات شوې، ناامني زیات شوه، او په خاص ډول په ځنګړي ډول چې په امریکا کې هم
ابراهیمی صاحب دغه موضوع ته راشو که موږ د طالبانو امریکای په اړه باندې ډیر دغه بحث ونکو، مسکو یا روسیا له دغه حالاتو څه غواړي؟ داسې لنډ ځواب راکړي چې په افغانستان کې د روسیې پالیسي څه ده.
زه همدې ته راځم چې خپل روسان دلته په افغانستان کې داسې یو نظام غواړي چې دوی ټینګې اړیکې وي، او امریکایان هم کله دې منطقې وزي باید مسؤولانه وطنه وکړي. په دغه اساس باندې دوی د حل لاره لکه څنګه چې کابلوف طرحه کړې ده چې انتقالي یا عبوري حکومت باید راشي، او دا یو ساده لاره ده د حل په افغانستان کې. نو دې تر شا د دوی هغه عیني شرایط ته په کتو سره کومه پالیسي چې دوی تقاضا کوي، بهرنۍ پالیسي، دې ته په کتو سره کابلوف دا خبرې کړې دي چې دلته په منطقه کې هغه اجماع رامنځته کړي چې وکولای شي قوي نقش د افغانستان د سولې په پروسه، او دلته کوم نوی نظام راځي په هغه کې دوی ولوبوي. په ځانګړي ډول زه فکر کوم د کابلوف خبرې اصلي محور پاکستان ده، او پاکستان دې ته زمینه مساعده ای چې په منطقه ایست ته باندې د افغانستان د نظام په اړوند باندې یو اجماع رامنځته کړي چې دوی خپلې ګټې په هغه کې ویني. په دغه اساس باندې که چېرته دغه ملکونه سره ناسته کوي لکه روسیا شوه، پاکستان شوه، چین او ایران شوه، نو دلته به د منطقې په سطح یو اجماع راځي چې هغه اجماع به په یو اساسي محور وي. هغه به اساسي محور دا ده چې دوی نه غواړي چې په منطقه کې امریکا حضور ولري، او دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو افراطي نظام رامنځته شي، داسې یو نظام شاته پریدي، په میراث پریدي امریکایان چې هغه د مدیریت وړ نه وي. په دغه اساس د دوی غوښتنې هم شرایط ته په کتو سره چې یو طرف طالبان دي، بل طرف د افغان دولت، دا دواړه غواړي چې د منطقې حمایت لزان سره ولري، او افغان دولت هم دا کوشش کوي چې
مننه مننه ابراهیم صاحب بیرته در ترازو
د منطقې حمایت ولري.
فردا صاحب، د ابراهیم صاحب په خبرو کې د پاکستان رول ته اشاره وشوه، د زمیر کابلوف سرګندونو ته تاسو اشاره وکړه. وخت په وخت د سرګندونو داسې ښکاری لکه د افغانستان مازلې ته چې د پاکستان لاینک ګوري یا د پاکستان لسترګو ورته ګوري. په سنتي توګه د روسي او پاکستان اړیکې خصوصا د افغانستان په تړاو باندې که موږ د پوخاني شوروي په وخت کې د مجاهدینو حمایه کول او ملاتړو ته وګورو، باید داسې نه وي. څه بدل شوي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په تړاو باندې چې دواړه سره ډیر داسې په همغږۍ کې ښکاري؟
په هغه وخت کې چې پاکستان د افغانستان په مسله کې یو مقدار حاشیه کې پاتې شو، د پاکستان د خپل منافع د پاره روسیې ته مراجعه وکړه. د روسیې او پاکستان اهداف سره مشترک شول د افغانستان په حوادثو کې. دا نو تر هغه د مخه دي چې د 2014 او 2015 کلونه دي. دا په هغه وخت کې چې له یو طرفه روسیه له طالبانو سره نږدې شوې وه او له بل طرفه پاکستان غوښتل کېدل د بین المللي ځواکونو لخوا چې یو ډول په حاشیه کې پاتې شي. د دې هېواد د دې هېوادونو سره اتحاد او بیا وروسته ایران هم له دوی سره یو ځای شول چې د افغانستان په مسله کې د روسیې هدف دا دی چې روس بین المللي ځواکونو ته پای په چولاک ورکړي او هغه وغواړي چې بې شرمانه توګه له افغانستان څخه ووځي. د غواړي چې د روسیې په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د تجاوز انتقام اوس له دې ځواکونو څخه واخلي. تاسې په جریان کې یاستئ چې په 2019 کال کې چې قریشي د افغانستان کې د موقت حکومت خبره وکړه، څو ورځې وروسته له دې خبرې نه په روسیه کې د بین الافغاني سولې د بین الافغاني مذاکراتو په نامه یوه مفتزحه ناسته وشوه چې په هغه کې د طالبانو مشران او د افغانستان د مجاهدینو یو تعداد مشران راغلي وو. په هغه غونډه کې هم د موقت حکومت غږ وشو چې ښاغلی اتمر هم په هغه غونډه کې حضور درلود. دا د موقت حکومت چې نن ورته کابلوف ائتلافي نوم ورکوي او هغه کلاسیک بولي د روسیې په نظریاتو کې فقط همدغه تغییر راغلی دی. نور د پاکستان او د ایران اهداف دي چې په افغانستان کې د
راتلونکي
لپاره تعقیبوي.
مننه فرداسه. زه بیرته تا ته راځم. ابراهیمي صاحب تاسو راته دا وایي چې یو انتقاد دا سم دی چې ګوندی د روسیې په وړاندې د افغان حکومت ډیپلوماسي ډیره فعاله نه وه. دوی هغه څخل چې په کار وونه توانیدل چې روسیې ته حد اقل د داعش د وسلوالې ډلې په اړه باندې بشپړ قناعت ورکړي چې دوی پر ضد مبارزه کوي. همدارنګه ونه توانیدل چې هغه خپله خبره د ډیپلوماټیکو چینلونو لارې ورته واضح کړي. داسې دعوې هم په رسنیو کې کیږي چې د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په مقابل کې د طالبانو ډیپلوماسي پیاوړې و. هغوی وتوانېدل چې له مسکو سره خپلې ماتې ګوډې اړیکې په ښه توګه ورغوي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
ما مخکې دا وویل چې طالبان هم وبخي فعال دي او شاید منطقه کې د سې هیوادونه چې دوی ته د منطقې نظم په اړه باندې معلومات ورکوي، نو دوی مخکې له افغان دولت نه حتی ویلې شو په هغه وخت چې مذاکرات روان ول امریکایانو سره په دوه کې دوی دغه منطقې اجمال لپاره حادثه کولای شي. منځنۍ اسیا ته هم دوی سفرونه وکړو. مسکو کې یو غونډه دایره شوه او د بازو هغه په خوانی سیاسي نو مستحکم اړیکې خپل له مسکو سره هم دوی سبب ګرځي چې دوی واضح دریز ونه لري. په دغه اساس باندې د اتمر سفر چې دا په دې کې به تر یو ډیر حد دوی کوشش وکړي چې روسانو ته د هغه ورکړي قناعت ورکړي اخنا ورکړي چې د افغان دولت حمایت وکړي. او ولې په اصل کې ما مخکې دا ویل چې پاکستان اوس محوري رول لوبوي. پاکستان له چین سره ټینګې اړیکې لري. چینایان او روسان او ایرانیان په یو موضوع کې ټول سره توافق لري چې هغه د امریکا نشتون په منطقه کې ده. نو دا بنیادی ګټي
ډیره مننه
یو کی او د طالبانو نقش په دلته قوي نظر افغان دولت.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د روسیې په وړاندې د افغان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په روسیه کې خپل سفیر درلود، ډیپلوماټیکي اړیکې درلودي، روسیه په کابل کې سفارت لري، زمیر کابلوف ځانګړی استازی و، له تیرو څو کلونو راهیسې تګ راتګونه شته دي. د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په برخه کې د روسیې سره آیا واقعا دغه انتقاد په زیاته چې افغان حکومت هسې چې په کار وه روسیې ته یې د خپل اړخه قناعت ور نه کړلی شو یا لږ تر لږه خپله داعیه باندې روسیه قانع نه کړلی شوه؟ تاسو څه نظر لرئ؟
نه دا کله مثبت نظر دې مسلې ته وګورو، دا د افغانستان د دولت ضعف نه دی. دا د روسیې ضعف دی چې ونه شو کړلی د امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو سره چې روسیه غواړي له هغو سره رقابت وکړي، د همکارۍ زمینه برابره کړي. روسیه ونه شو کړلی چې بین المللي ځواکونو ته په افغانستان کې قناعت ورکړي چې کولی شي د افغانستان د سولې په لړۍ کې برخه واخلي. روسیه همیشه د افغانستان دولت سره خودوسته او شلو کلونو کې به شک په سترګه کتلی دی. روسیه همیشه تلاش کړی دی چې د افغانستان دولت په حاشیه کې قرار ولري او همیشه د امریکي او انګلستان سره مخامخ وي. په دې خاطر د افغانستان دولت د روسیې له نظره یو جنگی گروپ په توګه ارزښت لري، او دا د روسیې لپاره د یو لوی هیواد لپاره چې د یو مستقل افغانستان په توګه داسې کتل کوي دا مناسبه خبره نه ده، او دا د روسیې اهانت دی د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته. څومره ویني چې په افغانستان کې توی شوي دي، روسیه دغه وینو ته احترام نه لري. اوس هم افغانستان د یو ګروپ په توګه، د یو جنگی ګروپ په توګه مني. د دې لپاره دا د افغانستان مشکل نه دی، دا د روسیې مشکل دی چې نه غواړي خپل مشکل د افغانستان دولت سره حل کړي.
مننه فرداس.
نورو هیوادونو سره اتکا کې اوسي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروا په وروستیو کې د مسکو څخه په یو آنلاین خبری غونډه کې د افغانستان په تړاو د سولې په بهیر کې وویل چې روسیا هڅه کوي، یا د دې په وینا لومړنی او اساسي هدف دا دی چې په افغانستان کې یو سولیز او سیاسي هواری رامنځته شي، او د دې لپاره دوی د پنځو هیوادونو د مشورتي غونډې د جوړېدو هڅه کوي، او په همدې هدف یې له طالبانو او افغان حکومت سره هم اړیکې پاللې دي. ابراهیمی صاحب، که د فردا صاحب خبرو ته پام وکړو، له طالبانو سره د روسیې نږدې اړیکې په داسې حال کې چې روسیا خپله په قفقاز کې د روسیې په نورو برخو کې د سختریزۍ له خطر سره مخ ده، او په طبیعي توګه طالبان یوه داسې ډله ده چې په ټوله نړۍ کې د هغه مسلمانو خوځښتونو یا اسلامي خوځښتونو ملاتړ کوي چې یا ورسره خواخوږي لري چې هغوی د خپلو حقونو د دفاع لپاره ودرېږي. مثلا د طالبانو په لیکو کې پوخا چیچن وسلوال او نور وسلوال هم و. روسیه څنګه دا اعتماد کولی شي چې که طالبان بیا د افغانستان په واک کې شاملي، دوی به له هغه وسلوالو ډلو سره چې په روسیه کې فعالیتونه لري یا د روسیې په جمهوریتونو کې کار کوي اړیکې ونه لري؟ آیا طالبان واقعا دا ډاډ ورکړی توانېدلي او په دې باندې ډاډمن شوي دي، او که نه هغوی بل کوم هدف لري؟
زه فکر کوم چې طالبانو دې ته کار وکړ چې منطقه کې د خپل هغه کومه طرحه چې دوی لري د آینده نظام لپاره، د دې لپاره که امریکا هم اقتصادي مرسته ونه کړي نو داسې هیوادونه شته چې دوی سره به مرسته وکړي. ولې راشو دې خبرې ته چې هغه ایدیالوژیک اختلافات چې مثلا د طالبانو او د نورو هیوادونو ترمنځ ممکن منځته راشي، او هغه اسلامي جنبشونه او اسلامي ډلې چې په قفقاز کې دي یا په منځنۍ آسیا کې دي، دا څونه خطر پېښوي شي روسانو او چینایانو ته. په دغه اړوند باندې یو تضمین خو د پاکستان ده چې پاکستان دا تضمین ورکوي دوی ته چې دغه ډلې جهادي ډلې چې په دې منطقه کې فعالې دي نو ریښې په پاکستان کې دي، چې د پاکستان ګټو سره په تطابق کې په توافق کې کله هغه سیاستونه هم دریزه کېږي نو پاکستان له دې نه یو اطمینان ورکوي دوی ته. دا یو مسله ده. دویمه مسله دلته اولویتونه د ګټو دي او د ضرر دي، چې روسان نه غواړي چې امریکایان اول شلو کلو کې غوښتل لکه څنګه چې ویتنام کې امریکایان را ګیر شو، همداسې افغانستان کې روسان ګیر شول. دوی هم غوښتل چې د جګړې مصارف باید زیات شي، امریکا له اقتصادي پلوه ضعیفه شي. ولې اوس که چېرته دلته یو بې ثبات افغانستان پاتې کېږي او امریکایان وځي، دا خپل منطقې ته خطر ده. نو ځکه دوی نه غواړي چې یو بې ثبات افغانستان هم پاتې نشي، او امریکایان باید مسؤولانه له دې منطقې نه ووځي. لکه څنګه چې په خطر کې دوی دا کوشش کوي چې له امریکایان نه تضمین واخلي طالبانو په واسطه چې موږ به دا توافق امضا وکړو خپل روسانو چینایانو دا میلان درلوده، ولې امریکانو ورسره ونه منله چې دوی ته کوم تضمین ورکړي، کپي تضمین. نو اوس روسان غواړي چې هم منطقي اجماع راشي او که چېرته دلته کوم نظام جوړېږي نو دغه نظام باید افراطي نظام نه وي په افغانستان کې.
مننه مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب له تاسو به هم دا پوښتنه وکړو. ابراهیم صاحب ویل چې روسان هڅه کوي چې دام ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې کوم نظام راځي هغه افراطي نظام نه وي. د طالبانو په ډلو کې که تاسو ته په یادی موږ بیلابیل پوخا چې رپورټونه لرل دي چیچن دي وسلوالو خبرې کیدلې، د منځنۍ اسیا دي هیوادونو دي ځینو وسلوالو خبرې کیدلې. نو تاسو راته دا وایي چې روسان څنګه دغه ډاډ ترلاسه کولای شي چې طالبان به داسې که په نظام کې راځي دومره به افراطي نظام نه وي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د اسلامي نهضتونو سره چې هلته فعال دي یا د قفقاز چې چین او نورو سیمو له دغه بنسټپالو نهضتونو سره به اړیکې ونه لري، یا لږ تر لږه هغوی ته به مورال ورنه کړي چې هغوی هم خپل فعالیتونه زیات کړه. په دې اړه څومره ډاډ روسانو سره شته؟
روسان که بغیر افراطی نظام په لټه کې وي هغوی خپل هدف ته رسېدلی دی، رسېدلی دي. همدا اوس په افغانستان کې افراطي نظام نه دی. روسیه د څه شي په لټه کې ده؟ روسیه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په لټه کې ده. هغه ستراتیژیک اهداف دا دي چې نه د افغانستان نظام او نه د افغانستان حکومت څرنګه وي. د اوس غواړي اوسنی حکومت که پلګه انتخاب پلګ ګډون او کپډیر پډیر ګډون سره وکړه، یو انتخابي حکومت دی او په یو ډول نه یو ډول ائتلافي حکومت هم دی. په عین زمان کې دا حکومت کولای شي د افغانانو د روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ولري، خو روسیه اوسنی حکومت نه غواړي. دی غواړي چې طالبان په حکومت کې را داخله کړي. د طالبانو داخلول په حکومت کې د افغانستان د اقتصادي او بین المللي اړیکې په یو بل پاڼه کې بدلوي. په هغه پاڼه کې به د پاکستان او د ایران حضور د افغانستان په اقتصادي زیرمو کې خورا ډېر وي. له بل پلوه به په روسیه کې هم هغه تعهدات چې طالبانو روسیې ته ورکړی دی چې افراطیان به دې خواته رانه شي، چې دا خبره به څومره دقیقه وي او څومره به د راتلونکي کې به د باور وړ وي دا لا معلومه نه ده. ولې روسیه د نن ورځې دپاره غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره قربانی کړي. کابلوف دا خبره وکړه چې یو ائتلافي حکومت دراشي او دا چې بیا روسي افغانستان د ائتلافي حکومت نه څنګه وي، دا په خپل په د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. د دې خبرې معنا دا ده چې روسي هدف تر همدغه ائتلافي حکومت پورې وظیفه ده او ګامونه.
مننه فردا صاحب.
روس ته یاد هر خبره چې راځي د افغانستان خلکو ته.
استاد سیف الرحمن ابراهیمی، تاسو راته د ورستۍ پښتنې په توګه دا وایي چې تاسو د خغلی اتمر سفر ک چیرته وشي مسکو ته، دا څه ډول ارزوي؟ او په روسیه کې دغه د پنځو هیوادونو مشورتي غونډه چې افغانستان ته هم پکې بلنه نه ده ورکړل شوې او افغان حکومت هم پې ناراضه دی، دا څه ډول ارزوي؟ دا به څومره د افغانستان د مسلې په حل کې مثمرۍ؟ مهرباني لنډ ځواب راکړئ.
افغان دولت نن غوښتنه نه ده کړې او طالبان نه، یعنی په دې معنی ده چې دواړه په یو سترګه ګوري، وایي چې دا یو طرف یو قوي اړخ ده او د افغان دولت هم یعنی نه غواړي چې یو طرف واقع شي. روسان خپله د اتمر صاحب تګ زه فکر کوم چې په ده باندې هم ډېر اعتبار په کار نه ده، ځکه دا هم طالبانو سره او حتی پاکستان سره دوی سره روسان سره نږدې اړیکې لري او هغه مخکینه بیکګراوند هم د دې چې تر ډیره روسي طرف مرده وایي ټول د مال نه د بریک دی د 15 ورنره کلیږي دا کمیږي دلته یو دوه خط
متاسفانه موږ د تاسو غږ سم ناورو. له ابراهیمی صاحب سره خدای پاماني کوو، ټلیفون یې هم قطع کیږي، غږ سم ناورو. فردا صاحب تاسو لاندې راته هم دغه پښتنې پاړه باندې وایي چې د خغلی اتمر سفر به څه پایلې ولري، او دغه مشورتي ناسته چې افغان حکومت ناراضه دی چې دوی ته ولې بلنه نه ده ورکړل شوې، او دوی د طالبانو سره په کتار کې بلل شوي دي، دغه به چې پنځه هیوادونه د سیمې پکې او د نړۍ پکې برخه لري، دا به څه اغېزې ولري؟ لنډ ځواب راکړئ چې ودې کا وخت لرو.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه، او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان حالات ته حالات څخه بدلون ورنکړي. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ، او د پاکستاني هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله روسیې ته مشورې سره کړي دي. د افغانستان پر حالاتو به مثبته اغېزه ونکړي. او تاسو د تجارتي مسایل مطرح کړل، په روسیې او افغانستان په تجارت کې د افغانستان تاجران تر افغانستان د افغانستان له وزارت خارجي او دولت نه خورا ډېر فعال دي، هغوی خپل کارونه کوي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. په انګلستان کې آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا، او په کابل کې د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و را سره چې په دې غږیدو چې روسیه په افغانستان کې د څه په لټه ده. له دواړو مننه کوو. نیم ساعت وروسته له همدې دوو قدرمنو میلمنو سره په دری خپرونه کې هم همدې بحث باندې غږیږو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. ساعت